روم چې د هغه کالی او محفل کې یو ملمستی استفاده شي ورنه یا د یو ماشومې بل تا چولی د بل مې بل تا چولی بوټونه هم همداسې کېږي چې دا یو غټېږي بل اچي بل اچي پید نور اخر کې هغه خرابېږي نو پلکو زمونږ یو کور و د خسر مې بیا هغه مې خرڅ کړه او زمونږ برخه چې راورسېده هغه سو شو یو ټول کړې وې هغه مې واچولې بې کور مې ګراو
د لغمان ولایت اوسیدونکو شبانه وای له خوند سره یې بدې ورځې ګاللې دي ښه خوراک او ښکلې جامې یې تر څو کلونو په سترګو نه وي لیدلې خو بیا هم هر څه یې وزغمل او اوس د کور څښتنه ده د نوموړي په خبره له څو کاله مهاجرت وروسته چې خپل هیواد ته راستنه شوه یوازینی فکر چې ورسره ملګری شو دا و چې څنګه کولی شي د خپل میړه کم عاید هم د کور مصارفو لپاره ولګوي او هم یې سپما کړي د شبانی په وینا په شپو شپو یې سپوره ډوډۍ وخوړه خو پیسې یې د یوه کور اخیستلو لپاره ټولې کړې
کاو ته مغینه مخپل یا شای به تا د اولادو د میش کې مدونه مصرف دی دونه می پسنداز دی دونه می مثلا مریضی کې تلې دونه می کالوي کې مصرف کړی هر شی د انسان په حسابي کدی حساب چوکاټ نه وته نو خرابې راځي ځوان مونږ کله چې ماجر شلو د پاس له راکټونه راته او ما مونږ دونه د لود له پاکستان گزارم سره کړی مونږ چاته د سینې د ویل چې مونږ چین لري ما چې چې د لود د ځلې می خوند اسکر شو پاس کړی کې می طلاق بل خرج بیرته خدای را
په افغاني ټولنه کې د زینو باور دادی چې خزي د کور او نارینه باید د بهر کار وکړي نو ځکه که د خوند عاید د کور ټول اړتیاوې پوره نکړي نو ګوته خزي ته نیول کیږي چې ګواکه بی پروا ده د کابل اوسیدونکو رڼا وایي خاوند یې مزدور کار دی او د ورځې سل یا دوه سوه افغانۍ ګټي خو دا پیسې یې د کور مصارفو لپاره نه پوره کیږي د هغې په خبره څو کاله یې د خسرګنۍ پیغورونه واورېدل نو ځکه یې اوس د ځان لپاره ځانګړی مهالویش جوړ کړی او د هغه سره سم چلند کوي دا وایي اوس ښه پوهیږي چې کمې پیسې څنګه د کور ټولو اړتیاوو ته ورسوي
کله کله څه مثلا ښه کار وکړي مرز کار صحیح یې شل یا دېرش روپۍ ځان ته ساتم یورانه وي همیشه همدغه تنه راته راکوسي ته ښځه نه وي او ځان ته یو زندګي ژوند نه جوړوي او پیسې ولې ځان ته ذخیره نه کوي او اوس فضل خدای داسې خپل کور هم چلوم خپل اولادونه هم سمال کوم
له بل لوري د کابل اوسیدونکی پرویز وایي د یوې دولتي ادارې مامور دی او د میاشتې لس زره افغانۍ معاش اخلي خو له همدې پیسو هم د کور کرایا پرې کوي او هم د کور او د ماشومانو د زده کړو مصارف ورکوي د پرویز په خبره د ګډ ژوند په یوولسو کلونو کې کله هم چاته لاس نه دی اوږد کړی دای وای میرمن یې د کور د لګښت په برخه کې ډیر احتیاط کوي نو ځکه یې ژوند ښه روان دی
زه خپل میاشتنی معاش چې کله اخلم میرمن ته مې سپارم هغه زما د پیسو نه یا زما د هغه مصارفو نه ډیره ښه ساتنه کوي او ډیر ښه مدیریت کوي په دې برخه کې هر نارینه ته پکار ده چې خپل ټول هغه مالیاتي مسؤلیت چې ده هغه په کور کې خپل میرمن ته وسپاري نو میرمن مې دا ډیر ښه مدیریت کوي او زه ترې خوشحاله یم زه په دې برخه کې راضي یم ماتینه
د مشرانو جرګې غړي ګلالۍ نور صافی بیا وایي دا سمه ده چې په افغانستان کې زیاتره ښځې بې سواده دي خو په دوی کې لوی کمال دا دی چې د کور چارې داسې مخته وړي چې که یوه ورځ هم دا دنده نارینه ته وسپارل شي نو له عهدې به یې وتلی نه شي هغه په دې اړه د خپلې مور مثال ورکوي چې د کور ټولې مالي چارې یې په سمه توګه کنټرولولې
داسې نه دی چې ټول تنه باسواده ښځې ښه مصرف کوي په څنګ کې شته دي داسې بېسواده ښځې بله کولی شم خپل د مور نه وایم چې تل زموږ د کورنۍ پیسې زما د مور لاس کې وي پالک چې سواد نه درلوده اما هغه پوهېدله چې په هفته کې چی پاخه کړي د کومو پیسو نه د کوم وخته پورې کار واخلي
د هرات ولایت اوسیدونکی نواب بیا په دې نظر دی که ځینو ښځو ته هر څومره پیسې په لاس کې ورکړي نو نه یوازې بې ځایه لګښتونه نه پوره کیږي بلکې د بل ورته دې هم مجبوروي د نواب په خبره ولس کاله له واده تیریږي مخکې ښه دنده او لوړ معاش درلوده خو یوه روپۍ هم نه ده سپما کړې د هغه په خبره په هغو کلونو کې چې عاید ښه و میرمنې یې ټولې پیسې په ښکلو جامو او بې ځایه لګښتونو لګولې د نواب په وینا اوس د ښځینه صادرونو د خرڅولو یو کوچنی دوکان لري چې کاروبار یې هم چندان ښه نه دی
ولا د خزو خو توقعات ډیره ده موږ کالینه لرم ده داس جامې غواړم ده داس نو جامې غواړم ده راغلی د پک بازار کې څه زمو بازار ته داس شی غواړم خو ملما راغلی په کور کې دا غیبت کوي کې پیسې نشته داس داس شی په کور کې نه راولي کالی غواړم کالینه راولي شی غواړم شی نه راولي ډیره سخت ده که پیسې خو بس کوم مشکل نه سخت شرایط د سره غلې ده کې ډیره سخت ده روپی به خې ورکه ده
نواب د کور ټولي چاري په خزو پوری اړوند بولی نو ځکه وای دا د خزو دنده ده چې کورنۍ نیکمرغه کړي خو آیا اقتصادي چارې د افرادو پر روحي او رواني وضعیت هم اغیز کولای شي کنه افغان ارواپو ضیاء الحق شمس وی ډیر کله اقتصادي موضوعات د خزې او خاوند په ژوند رواني اغیز هم لرلی شي او که کنټرول نشي ممکن د غاړیکه کمرنګ شي
دا به اعتمادي باندې اړولې شي په بی پروايي باندې اړولې شي په توهین او تحقیر باندې اړولې شي او دا به تکول شي ډیر زیګ او کلک کی وچه کی هغه خپل وجود مصرفي ترڅو د کورنۍ د وجود د پاتې کېدو یو څه امکانات پیدا کی د چې بیرته د لګښت په بیروي ډول سره وړاندې ځي یعنی تاسو دغه وجود مصرفوي پروا نه کوي هغه هم طبعا حق لري چې بی پروا ونه کړي دا اړیکه باندې فوق العاده تاثیر کوي شي برعکس هم ډیر خدای هر څومره چې لګښت کې پام کیږي هر څومره چې معقول او متوازن لګښت کیږي او مشوره باندې کیږي رابطه مو مخ کیږي صداقت او صمیمیت مو ډیریږي
نیمه نړۍ د شذو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه د چی فرشته غنی جوړوي
خزه دا کور په اقتصادي وضعیت کې څومره ونډه لري هغه خزه چې سواد نه لري څنګه کولای شي د کور مالی چارې کنټرول کړي او کله چې د کور اقتصادي وضعیت ښه نه وي میرمنې لا کوم لار سپما وکړي او د راتلونکي لپاره پیسې وساتي په همدې اړه زموږ همکاري فرشتي غنی د اقتصادي چارو لکارپو محب الله شریف سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولم
خغلی شریف ډیر مننه چې موږ ته وخت راکړ په لومړي سر کې کپدې وغږی ګوچې په کورنی اقتصاد کې د کورنی غړي څومره ونډه لرلی شي
ګوره یکل چې بچیانو ته موږ حتی کتابچی قلم او د دوی د مکتب او یا د مدرسې اړتیاوې رانیسو په داسې شکل یو فکر باندې دوی غاټ کو چې د لومړي سره دی باید یو قلم چې کار ورکوي استوانه چي یو کتابچه چې څو ورقه سپینه پاتې وي غلره ونه غورځي حتی تر دې چې کله مکتب ته ځي بوتان دوی پخوکی دغه بوتان رنگی باید په دې بوتونو باندې دومره رنگ وکړول شي چې هغه ورته کفایت وي دغه زیات ونه کارول شي د زیات اسراف نه کار ونه خستل شي په دغه شکل باندې موخ کولای شو د هغه ورزنۍ او مصارف یا لګښتونو د ټیټوالي لپاره لار هواره کوچ په عادي ډول باندې انسانان کوي
کغلی شریف ک د همراته وای چې په دغه مسأله کې خزي څومره دخیل دي
تر ډیره بریده پورې زه فکر کوم دغه دند په خزه پورې اړتیا لري د په څو برخو ویشلای شو پلاسي صنایعو کې برخه وا خلیو پلاس جوړ شوی توکی یا په خپل کورنۍ کې وکاري یا د خپل کورنۍ نه بیرون د غیله لپاره بازار و مونډای شي د تر ټولو مهمه اقتصادي منبع ده چې وا خزه تر کار اخستلای شي ل ډیر عادي شین نه نیولې چې موږ تاسو د حمام یو کیسه در دغه ته وودلو یا تر تیارولو نیولې حتی تر یوې ستونچې پورې چې هغه پلاس کوي او دیک پر اخلي کچیر د خپل جوړول شي باید د بازار نه ونه خستلای شي د دین راشي کله د خوراک ته چې تاسو راځي کومه سودا چې بازار نه خستل کیږي که هغه لمړنی مواد دی او که هرڅه نور ورځنی اړتیاوې دي د دغه په داسې شکل مصرف را منسته شي چې هغه یوازې یوازې د دوی اړتیا پوره کړی شي یعنی د دوی ته اړتیا زیات نه وي چې دا بیا پرې خولای شي اکثره و خراب شي ځکه هغه بیا بل مشکل هم جوړی چې کله خراب شول او هغه استفاده شول د کورنۍ ته ناروغي او نور مسائل راوړي او د دوی نور مصرف لوړ هغه اید چې موږ تاسو د بیرون کور ته راوړو کچیر په کور کې په سمش توګه ونه کارول شي دغه خپل د بیرون نعاید ارزښت لا لاس ورکي
یو خبره د په افغانستان کې د زیاتره کورنۍ او اقتصادي وضعیت ښه نه دی آیا دوی هم کولای شي د خپل راتلونکي لپاره سپما ولري
د اقتصاد اساس دا دی چې کچیر ته د یو پیسې اقتصاد او ارزښت په نظر کې ونیسي نو د سلګونو بیا ته نشي نیولای د خپل اقتصادي توان په اساس باندې باید دوی سپما وکړي او دغه سپما ورو په داسې یو شکل باندې وکړي چې هغه دوی ته په عایداتي اقتصاد باندې بدل شي
دغه سپما یا د کور د ورځنیو مصارفو څخه د پیسو سپما کول باید په کومه طریقه وشي چې ګټه وره تمام شي
درې ټکي غوړم د خويندو سره شریکم یو ټکی دا دی چې د یو اراده باید ولري چې په هیڅ ډول به د پیسو تلاش نه وړم تر هغه وخت پورې چې دا موده باید پوره شي کله چې دوی دغه سه هوډ وکي بیا د کوشش وکي چې دا یو داس کوتای وي چې د پیسې د بیرون نه معلومیږي دا د پیوشي پوخ کی چې د دې پیسې په اند سترګې نه لګيږي بالکل او ورستۍ مسالې دا د درېم چې کله دغه پیسې دوی په دې کې اچي نو دوی باید یو موده ورته وټاکي چې دومره موده پوره د تلاش نه شوم وروړي کله چې د موده وټاکله د مودې نه ورسته څلورم او مهم ټکی دا دی چې دا پیسې لپاره به دوی و پروژه د ځان لپاره انتخابوي دا به هدف نه وي هغه اړتیا چې مثلا د دوی صحت په پوري مربوط وي د دوی دولت تعلیم او تربیه په پوري مربوط وي هغه چې د دوی د کور پراختیا په پوري مربوط وي